السلام علیکم لس بجې شوې د ازادي رادیو د دې سات خبرونه ته خراغلې زومید زهیر ملیم لمړی لند خبرونه د خوړو نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې له هر لس تنو نه هتنای کافی خوړنه لري د ډبلیو اف پی د افغانستان څنګه یې نصار په خپل ټوئیټر باندې لیکلي افغان والدین ندی توانیدلی چې خپل اولادونو ته پوره خوړ چمتو کړي د خوړو د نړیوال سازمان له قوله دوی د 2022 کال لپاره رئیس په ټول افغانستان کې نږدې 20 میلیون افغانانو ته چې د خوړو له کمښت سره مخ دي مرسته کړې ده د ملګرو ملتونو د رسمي شمیرو له مخې نږدې 40 میلیون افغانان اوس مال د خوړو له کمښت سره مخ دي طالبان ادعا کوي چې د داعش څلور تنه د دوی د دوو جګپوړو قمندانانو په ګډون د افغانستان په شمال کې وژلې دي د طالبانو د 211 قولي اردو د لومړی لیوا د ارکان رئیس قاری امین الله طیب پرون ویل دا کسان د تخار د دشت قلا او لسوالۍ په ورته ظلم کې لیکي وژل شوې دي طالبانو پرون دا ادعا هم کړې و چې په کابل کې د داعش په ګډي وژلې او دوی ژوند دي نیولي خپلواکو سرچینو تر اوسه د دې ادعا تایید نه ده کړې تاکل شوې ده نن د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان بانک 11 میلیون امریکایي ډالر په آزاد بازار کې لیلام کړي وخت سره شانس پرون د دې مزایدي خبر په ټویټر ورکړي په تیر څه باندې یو کال کې چې طالبانو کابل نیولې دوی نږدې هر اونۍ د افغانۍ د ثبات لپاره آزاد بازار ته ډالر د لیلام لپاره وړاندې کوي د دې ډالرو سرچینه نه ته معلومه او طالبانو هم په رسمي ډول په دې اړه څه نه دی ویلي چې دوی یې له کومه کوي په هلمند کې پورسوی کې خپل منځي نخته او شړې زیات شوې دي تازه طالبان ویلي دي چې په تیر یوې اونۍ کې د دینه خطو په ترڅ کې لستنه ټپیان شوې دي د طالبانو په وینا دا کسان په مارجی ګرمسیر او نوزاد ولسوالیو کې ټپیان شوې دي تر دې مخکې ازادي رادیو له سنگین او نوزاد ولسوالیو د خپل منځي شخړو راپور درلود چې په کې دوه کسان وژل شوې وو او څوار لس ټپیان شوې وو د هلمند اوسیدونکو په خبره دا شخړې د بیکاری وچکالۍ او اقتصادي ستونزو له امله زیات شوې دي او اسپانیا اعلان کړی چې سوال له جنگی جت الوتکې به په بلغاریا او رومانیا کې ځای پر ځای کړي اسپانیا د ناتو غړي ده او ناتو غواړي چې په خپلو ختیځو پولو کې د روسیې د تیری مخه ونیسي د اسپانیا دفاع وزارت پرون اعلان وکړ چې یو شمېر پوځیان هم د روزنې لپاره سیمې ته استوي وروسته تر دې چې د فبروري په 24 روسیې په اوکراین برید وکړ ناتو په ختیځې اروپا کې د خپلو غړي هیوادونو امنیت ته اندېښنه لري د دې خبرونه ډیره برخه د ازادي رادیو د موسیقي ځانګړي پروګرام ته جلا شوې ده خو لمړی څورا پورونه د طالبانو لخوا له افغان شخصیتونو سره د تماس کمیسیون چې څه کال د می په وروستیو کې جوړ شوی دا غوښتي چې د دې کمیسیون لپاره تر اوسه په سلګونو افغان شخصیتونه بیا افغانستان ته ستانه شوې دي طالبان په داسې حال کې دایدا کوي چې په کابل کې د پخواني حکومت یو شمېر چارواکي د طالبانو لوري پر دوی له لګول شوی بندیزونو شکایت لري
له افغان شخصیتونو سره د طالبانو د تماس کمیسیون افغانستان ته د 300 کسانو د بیا ستنېدو ادعا وکړه د دې کمیسیون بیان احمد الله وسیق ازادي رادیو ته تیر شپه وویل
تر دې مهاله پورې د 300 تنو پورې هغه کسان چې د منفي تبلیغاتو په اثر باندې هیواد ترکړی ولې هیواد څخه وتلي وو هغوی بیرته خپل وطن ته راستانه شوي دي او په دغو کسانو کې د تیرې ادارې د وزیرانو په کچه باندې معینان لوی رئیسان د پوځ او استخباراتو په لیکو کې چې دندې ترسره کړي افسران او جنرالان همدغسې د ولسي جرګې او پارلمان د
د شاغلی وسیق په وینا د تماس کمیسیون هڅه کوي چې یو افغان هم د ویرې او طرحې د احساس له امله له افغانستانه بهر پاتې نشي بل لور ته احمد الله وسیق د طالبانو تر واک لاندې بخته راژانسته ویلي دي چې مسلکي او تکړه راستنو شویو ته په نظام کې کار ورکوي خو تر اوسه د پخواني نظام داسې مطرح څوک نه تر سترګو کیږي چې له طالبانو سره د دوی په نظام کې کار کوي پخوانی ولسمشر حامد کرزی د مصالحه د عالی شورا پخوانی رئیس عبدالله عبدالله او د مشانو جرګې مشر فضل هادی مسلم یار د جمهوریت نظام له هغو څو محدودو مشانو څخه دي چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته هم په افغانستان کې پاتې شول احمد الله وسیق وایي چې بهر ته د دغو کسانو د تګ راتګ په برخه کې ممانعت نشته خو حامد کرزی ته یوې نږدې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو د شاغلي کرزی دې غوښتنې ته چې د جرمني په برلین کې په یوه غونډه کې ګډون وکړي جواب نه دی ورکړی دا منبع چې د خپل نوم له یادولو ډډه کوي وایي چې د طالبانو له بیا واکمنۍ را وروسته دوی روسیې هند او اوس جرمني ته د شاغلي کرزی د سفر مخه نیولې ده د پروسس کال د اگست 15 را وروسته چې طالبانو بیا کابل ونیو د پخواني حکومت په لسکونو زره کار کوونکي مسلکي کسان سیاسي فعالان د مدني ټولنې غړي خبريالان او د قومي او مذهبي لژکیو غړي دا خو ګواښونه لمخې چې دوی ته متوجه وو له افغانستانه وتلې دي
د هغو افغان شخصیتونو له ډلې چې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته افغانستان ته ستانه شوي دي یو هم د طالبانو لخوا د لغوه شوي ولسي جرګې غړی کمال ناصر اصولي دی له ده سره احمد شیبر مرکه کړې او لومړی یې ترې دا پوښتنه کړې ده چې کابل ته تر ستګ وروسته طالبانو څه ډول چلند ورسره کړی
اصلا ز کله چې جمهوری نظام سقوط وکړ او مسکه د سقوط نه د افغانستان نه تللی و ما خپل شخصي کارونه باندې ځکه زموږ پارلمان رخصت و. زما تک افغانستان ته په افه پورې هیڅ تړاو نه لري، ځکه زه نه کوم حکومتي چارواکی وم او نه هم کوم جنګ سالار او نه په جنګونو کې ما ګډون کړی و. زه د ولس استازی وم، په ولس کې طالب هم شتون لري، ملا هم شتون لري او عسکر او عادي قومي مشران او محصلین او مطالبین. نو زه چې وطن ته لاړم خپل وطن مې دی، اوس هم ځم او راځم وطن ته. زه کوم نظام ته نه یم ورستون شوی، زه خپل ولس ته ورغلی وم او د خپل ولس په منځ کې.
اصولي صاحب، د تېر نظام ځینې کسان چې افغانستان ته ستانه شوي دي او له دې عفو کې استفاده کړې ده، طبیعي خبره ده له ځینو سره به تاسو کتلي، هغوی تاسو ته څه ویلي دي چې د هغوی وضعیت څرنګه دی؟ د طالبانو چلند له دوی سره مناسب و؟
یو خو د طالبانو مشران دي، هغوی چلند انساني دی، لکه څنګه چې یو انسان د بل انسان سره برخورد کوي. دلته خبره دا ده چې په افغانستان کې، په کابل کې، څومره چې ما د طالبانو مشران هم لیدلي دي، زما مشوره ورته دا وایي چې تاسو دغه خواره واره طالب نومي اشخاص، مسلح اشخاص دی، یو چتر لاندې په امنیتي ارګانونو کې منسجم کړئ. دام چې منسجم کړل، نه دغه پخوانی چارواکي بیا ګیله کوي چې وطن ته راستنیږي، نه عام ولس ګیله درنه کوي، نه خپله تاسو طالبان بیا ګیله کوي د مسلحو اشخاصو څخه. هغه کسان چې په کابل کې د تیر نظام په وخت د تیر نظام کې وظایف او صلاحیتونه درلودل، اوس چې څومره ما په کابل کې لیدلي دي، دوی خپل وطن کې دي، خوشحاله دي او وایي دا مې وطن ده او دلته به پیدا شوی یم او دلته به مرم. دا چې په یو نظام کې مې کار کړی ده، دا وایي زما انساني حق.
ځینې کسان شای دا تمه ولري چې بیرته افغانستان ته ستنی شي، چې دوی باید په نظام کې جذب شي په یو ډول باندې، او که چېرته په نظام کې جذب نه شي او دوی هلته لاړ شي او هلته بیکاره وي، ژوند بیا هم له ستونزو سره مخامخ وي. څه فکر کوي چې طالبان په دې فکر کې دي چې دغه کسان په یو ډول نه یو ډول را جذب کړي، خصوصا هغه کسان چې متخصصین دي؟
تر هغه وخته پورې چې په طالبانو یا فیلی سرپرست حکومت اساسي قانون نه وي جوړ کړی، هیڅ نو دغه ادعاوې ځای نه نیسي چې زه غواړم یا احمد غواړي په حکومت کې جذب شي او یا هم طالبان علاقه مندي ولري چې په حکومت کې جذب شي. ځکه په داخل د نظام کې، داخلي او سرپرست حکومت کې هم تقرره او مقرره زه تر اوسه پورې نه یم پوهېدلی چې په کوم اصل دي، د وفاداری او ملګرتیا په اصل روانې دي، که وطن ته د وفاداری په اصل او څه رقم اصولو باندې دا مقرره روانې دي په داخل د نظام کې. خو دومره ویلی شم چې په یو مملکت کې چې قانون نه وي او د قانون پر بنسټ باندې جلب او جذب د حکومتي پوستونو ونشي، په هغه مملکت کې بیا حتما خوابدۍ، زربدګۍ او د دولتدارۍ د اصولو نه مراعات کېدل دا هم شتون لري.
د طالبانو لخوا د لغوه شوي ولسي جرګې غړی کمال ناصر اصولي و چې د افغان شخصیتونو سره د تماس کمیسیون چې طالبانو جوړ کړی د ده په اړه یې احمد شیبر سره مرکه کړې وه.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرت په حساب پر لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
طالبان او د مقاومت ملي جبهه ادعا کوي چې د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د وروستیو جګړو په ترڅ کې یو بل ته درانه ځاني تلفات اړولي. طالبانو په ټولنیزو پاڼو کې یو ویډیو خپره کړې او ادعا یې کړې ده چې د مقاومت جبهې شپږ غړي یې وژلي. د مقاومت جبهې ویان هم په خپل ټویټر پاڼه طالب وسوالو ته د درنې مرګ شوبلي اړولو خبره کړې ده. هغه دا ادعا هم کړې ده چې طالبان د بدخشان په یفتل ولسوالۍ کې یو شمېر غیر نظامیان تر نیول کېدو وروسته وژلي. طالبانو او مقاومت جبهې د نورو جزئیاتو په اړه د دې راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. جزئیات یې په دې راپور کې.
طالب ځواکونو ته منسوبه یو ویډیو چې په ټولنیزو پاڼو کې خپره شوې، په هغې کې ادعا کیږي چې طالبانو د مقاومت ملي جبهې غړي وژلي. په دغه ویډیو کې شپږ مړي لیدل کیږي. دغه ویډیو د جمعې په شپه خپره شوې خو د دقیقې نیټې په اړه معلومات نشته. اوس دواړو خواوې ادعا کوي چې د افغانستان په شمال بدخشان او بغلان ولایتونو کې یو بل ته درانه تلفات اړولي. د مقاومت ملي جبهې ویان صبغت الله احمدي هم د جمعې په شپه په خپل ټویټر پاڼه تایید کړه چې طالبانو یې ځینې غړي ورته وژلي. نوموړي وړاندې لیکلي چې
په دې جګړه کې د مقاومت جبهه دوه مخکښ قومندانان هر یو سید بهرودین آغا او عبدالحمید مجاهد په بدخشان ولایت کې وژل شوي. احمدی په خپل ټویټر لیکلی چې طالبانو په یفتل او شیوه ولسوالۍ کې غیر نظامیان تر نیول کېدو وروسته وژلي، هغه ادعا چې طالبانو بیا رد کړې ده. له دې وړاندې په برېټانیا کې د افغان ویټنس په نوم یو غیر انتفاعي سازمان د میزان په 26مه په یو څېړنیز راپور کې لیکلي و چې طالبانو د سنبلې په میاشت کې په پنجشیر ولایت کې 28 اسیران وژلي. د دغه راپور په اساس طالبانو په پنجشیر کې د مقاومت جبهې جنګیالي نیولي او بیا یې وژلي دي، خو طالبانو بیا ادعا وکړه چې دغه کسان په جګړه کې وژل شوي. له دې سره خوا کې بیا د مقاومت ملي جبهې ویان صبغت الله احمدي د میزان میاشت په 29مه لیکلي و چې طالبانو د بغلان ولایت په اندراب ولسوالۍ کې د جګړې پر مهال ډېر تلفات لیدلي. سره له دې چې طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د مقاومت جبهې ویان هم د تلفاتو په اړه کره شمېر نه دی وړاندې کړی. موږ هڅه وکړه چې د دغو جګړو په اړه د طالبانو مقاومت ملي جبهې نظر واخلو، خو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور او د مقاومت جبهې ویان صبغت الله احمدي د دې راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د کرکټ په نړیوال جام کې د انګلستان د کرکټ ملي ټیم افغان لوبډلې ته د 5 وکټو په توپیر ماته ورکړه. افغان لوبغاړو خپل سیالي لوبډلې ته په دې لوبه کې چې پرون د استرالیا د پرت خار په ستر لوبغالي کې وشوه لږ هدف ټاکلی، خو دې هدف ته د انګلستان پیاوړي لوبډله په اسانۍ ونه رسیده. جزئیات یې په دې راپور کې.
د افغانستان ټولې لوبډلې 112 منډې وکړې او غونډ لوبغاړي له لاسه ورکړه. دا کم هدف د ډیرو په باور د انګلستان لپاره اسانه ښکارېده، خو داسې ونه شول. انګلستان له 5 اوور وروسته کپتان جاس باټلر له لاسه ورکړ، تر دې وروسته یې تر اخره 5 لوبغاړي وسوسېدل او په 19 اوور کې یې هدف بشپړ کړ. د افغانستان له لوري په بالرانو کې له عمرزي پرته ټولو راشد خان، مجیب الرحمن، محمد نبی، فضل حق فاروقي او فرید احمد هر یو وکټ واخیست، او له فرید احمد پرته نورو په ټاکلو ورونو کې لږ منډې ورکړې. د افغانستان کپتان محمد نبی تر لوبې وروسته رسنیو ته وویل چې دا د افغان لوبډلې لپاره د نړیوال جام ښه پیل نه و، خو د ده په وینا ستونزه په دې کې وه چې افغان بیټسمینانو لږ رنزونه وکړل. د کرکټ د لوبو مبصر بختیار ساحل له تخنیکي پلوه هم پر افغان بیټسمینانو نیوکه وکړه. د ازادي راډیو ته وویل
دغه هدف تر 145 پورې تللی شو، خو فکر وکړه چې دوی باید ډېر غټ غټ شاټونه ووهي څو هدف تر 150 لوړ کړي. دغسې نه و په کار رن افغان کرکټ لکه څنګه چې ابراهیم او عثمان غنی وکړه، که دا تر اخره پورې شوی وای 25 یا 30 نورې منډې کېدلی شوې.
شاغلي ساحل زیاته کړه چې بله ستونزه د توپ نیولو وه چې له افغان لوبغاړو د انګلستان درې کې چونه ولوېدل. له افغانستان سره په ګروپ کې نیوزیلند، سریلانکا، آیرلند او کوربا استرالیا هم ده. د افغان لوبغاړو بله لوبه د چهارشنبه په ورځ له نیوزیلند سره ده چې پرون یې استرالیا ته د 9 منډو په توپیر سخته ماته ورکړه.
او په ایران کې دولت ضد لاریونونه شپږمې اونۍ ته دننه شول، تر دې چې اوس یو شمېر کارګرانو هم اعتراضونه پیل کړي دي. هخوا بیا تهران پر واشنگتن تور پورې کړی ده چې د خپلو ګټو لپاره په ایران کې ناکراریو ته لمن وهي.
د حجاب له قانون څخه د سرغړونې په تور د 22 کلنې مهسا امینې نیول او بیا د سپتمبر په 14مه د هغې مړینه د دې سبب شوې ده چې په ایران کې د اسلامي جمهوري نظام پر ضد د وروستیو کلونو تر ټولو پراخو اعتراضونو ته لمن ووهي. د فرانس پریس اژانس د راپور له مخې پرون د ایران په یو شمېر ښارونو کې د دې سربیره چې امنیتي ځواکونه دا لاریونونه سخت ځپي مظاهرې روانې وي. د بشري حقونو د ډلو په وینا د دې مظاهرو په ترڅ کې لږ تر لږه تر اوسه 122 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. د دې مظاهرو مشين جون او میرمنې کوي، دوی خپل ټکري لري کوي، د اسلامي دولت پر ضد شعارونه ورکوي او له امنیتي ځواکونو سره مقابله کوي. ایرانی فعالانو پرون خلکو ته د نورو تظاهراتو بلنه ورکړه، خو د دې لپاره چې انټرنیټ په ځینو ځایونو کې نشته یا کمزوری دی دا نه معلومیږي چې په پرونیو مظاهرو کې د خلکو شمېر څومره و. اسوشیټیټ پریس اژانس دایني شاهدانو په وینا ویلي دي چې د سختو امنیتي تدابیرو سربیره پرون د تهران په څو پوهنتونونو کې هم د رژیم پر ضد مظاهرې پیل شوې. فرانس پریس اژانس د خواله رسنیو د تصویرونو په استناد څرګندوي چې په لسکونو کارګران په تبریز کې د شیرني جوړولو د فابریکې مخې ته په اعتراض راغونډ شوي دي. د اژانس د دې ویډیوګانو تایید نه دی ترلاسه کړی. د زاهدان په ښار کې پرون د مغازو شیشې ماتې شوې وې، پلې لارې له شیشو ډکې وې،